السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د نیم ساعته خبری مجله په لاندو خبرونو پایلو. د خوځونجونو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیری تیره شپه په خپله اکسپان لیکلي غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د خزینه کارکوونکو اړتیا ډیره جدي ده. د طالبانو حکومت پروسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خوځو د کار مخه ونیوله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 14.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قبله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1400 او د ټپیانو شمیر 1850 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډیر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې دلی 2500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د بستو په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر له پای وروسته له پاکستان وویستل شو چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي کنې دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانګونه او زغروال ګاډي تیره شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې ترانګې استوګانو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیره شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي بمباری شروع کړه او تیره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مځکني ځواکونه غزې ترانګې ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زورو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایان جانکر بیبرون خبري اعلان ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې د روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللي ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې په کې ښکاري چې د سپتمبر 9 د اکتوبر تر نومړی نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریلګاډي له لارې د اوکراین د پولې خوا ته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکار بي وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته وسپاري که څنګه. نن شنبه ده، د تلې میزان 22 او د اکتوبر 14 نیټه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی 14 مسولیت د عائش خراسان څنګه منلای. طالب چارواکو په دې پیخه کې د اول منسکورونکو وشل تایید کړی دي. په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلو او حالت د ویجاړیو ورستی جزئیات
دې په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې زموږ تاریخي عبادات زموږ کلتوري میراث چې هم زیان لیدلی ده.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتوې ده. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن هند او پاکستان سره مخامخ دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بغلان په پولي خمري خار کې د امام زمان د هله تشیع جماعت دننه د جمیل منځ پر محل د 14 مسولیت د عائش خراسان څنګه ومانه. د طالبان حکومت ادعا کړی چې په 14 کې وتنه وشل شوې دي، خو ځینې سرچینې د تلفات شمیر لوړ خای جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پلخومری کې د پرونی چاودنې لامل پر وژل شوی کسانو خوشنۍ څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیله په خپل اکسپانه کې څرګنده کړې ده. په پلخومری کې د امام زمان په جمعه کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوی او ټپیان شوی دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او پنځلس تنه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګي بریټ وو. د راپورونو له مخې د پلخومري په امام زمان جمعت کې د چاودنې په وخت په جمعت کې شاوخوا څلور سوه کسان وو او چاودنه د جمعت په لومړي کتار کې شوې ده. روټرز څرګند کړل چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پلخومري د چاودنې مسؤلیت منلی دی. یوناما وایي چې د دې چاودنې په اړه چې د جماعت ته نه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پریس اژانس په پلخومري کې د عبدالحمید په نوم د یو کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جماعته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شغ و ډېر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. روسه تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه کابل ونیو د اسلامي دولت د خراسان څنګه پر شیا اقلیت بریدونه زیات کړي دي. د خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. دا زلزلې اونې مخکې په هرات کې وشوه او څو ورځې ټکانونه احساسېدل. تر خوایي حل د افغانستان له بیلابیل ولایتونو خلکو مرستې راټولې کړې او وی ویل چې دا به زلزله ځپلو ته ورسوي. خالته د ژغورنې د عملیاتو پایله څه ده او په دې زلزلو کې څومره کسان مړه او څومره ټپیان دي؟ د یو نورو پښتنو ته د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو د عالي کمیشن وایان احمد الله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب وایلی.
نه باید هم په او د څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلی دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نفل شوي دي او کوم چې سرخي زخمیان وي هغوی ته صحي ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شول. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دوی په جدازه کې شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلی شم چې هلته هېڅ د ژغورنې عملیات یا دا عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم کړي.
اوس عملیات پای ته رسېدلی دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله جزیره کې د هرات زندجانې مرکز و هلته تقریبا تر زر پورته کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. دیارلس سو شل ویجاړ شوي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړ شوي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو. همداراز یو سل څلور شپېته کسه زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز ته راوړل شوي دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحي ټیمونه رسېدل دي او د دې علاج ته وځي.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده. له هغه څخه تاسو معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوې دي او په بادغیس کې هم مادي تاوانونه رسول دي. الحمدلله ځاني تاوان نه رسول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه حالت هم شمنې سوي دي چې خلکو سره مرسته وسی؟
بلې، دا ول چې د کارته ضرورت ول چې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو حالت به موږ وسنه هغه د خلکو لپاره چې کوم څه ضرورت هغه شی دی ګلڅوی دی. البته کسان تل دي تاسو حالت مکمل سروي وو.
دا خبرونه هم ول سي د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلات هم زیان اوشته ده. دا خبره تاسو تاییدوي؟
بل یو څه روز لاړم خپل می حالت اتیو کړل او تیم را سر لاړو. تاریخي عبادت لزدلې په دوران کې نه یوازې موږ ته مالیه او ځاني تاوانونه رسېدلې، بلکې د موږ تاریخي عبادت د موږ کلتوري میراث دغه هم زیان لیدلې ده. د ګولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولای چې شش کې خراب شوی ده او همدارز دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ورزیدل دي. همدا رقم د دې دغه مناریش دی هغه ځانمنې شوي دي خساره یې لیدلې ده. دغه رقم تاسو ته معلومه کې پنج منار مشهور دی هرات یو کې یو منار تقریبا 2 متر نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه وو یا تاریخي مقامات هغوی هم ځان لیدلې ده. نو تاسو تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې مو په هرات کې د زلزلې لامل خلکو او ترخوای فرهنګي ځایونو او تاریخي ځایونو طالبته دا وخت زیانونو لابل دا وخت زیانونو په اړه اوریدل دا د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزلې زبلو ته د مرستو رسولو د کمیشن ویان احمد الله متقیو ترخوای د ملګرو ملتونو عالی کمشنری البته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان له زلزله زپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې ډیر خلک به کور او ترخوای د نږدې 2000 خلکو کورونه وران کړل. خو د مرګ ژوبلې په اړه باندې لپای لا تر نه نه د طالبانو د حکومت لخوا بیا لا بیل ارقام خبريږي. که څه هم د ملګرو ملتونو ادارو په دې زلزلو کې البته چې دوی سخت وي نږدې 1400 کسانو د مړینې او نږدې 2000 د تبي کېدو خبر ورکړي. خو په دې مرکه کې مو اوریدل چې د طالبانو چارواکي وایي چې له 2000 زیات کسان مړ شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ترخوای د کورونو د نړیدو په برخه کې هم د دوی او هغه ارقام چې د ملګرو ملتونو ادارو ورکړي تفاوت شته. ملګری ملتونه وایي چې نږدې 3000 کورونه حالته زلزلو زپلی خو طالب چارواکي بیا پکې د 1200 کورونو د نړیدو خبره کوي. زلزلو لپاره په افغانستان کې دنه هم د زلزله زپلو لپاره البته په افغانستان کې دنه هم د مرستو رسولو او د نورو ستونزو د حل لپاره بیا لا بیل کمپاینونه وشول او مرستې راټول شوې. خو له دې ټولو سره پرون ازادي راډیو ته یو شمیر زلزله زپلو او د زلزله زپلو د قربانیانو کورنۍ و ویل چې هغه ټول چاډینه د مرستې ورته نه رسیږي. دوی دا هم د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دوی کورونه جوړ کړي. دوی وایي چې د روسیې زلزلو له امله دوی د استوګنې کورونه په داسې یو ډول باندې دي چې نور د اوسېدونه دي او دا سال کې چې ژمی را روان دی باید دوی ته د صرفانه غم وخوړل شي. اغه عربیا د پاکستان حکومت د دې هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د اسلام آباد مرکز او د دې هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ست عملیاتو په نوم پیل شوی دی. په افغانستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته د دې کورونو نړول تایید کړی او وایي چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت یو 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر تر پای له دې هیواد ووځي کنه نو په زور به وویستل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل اعلان وروسته په یو نوي اقدام کې دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل. د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي رادیو ته دغه کورونو ویجاړول تایید کړل او وی ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي. خغلی روفی زیاتوی
تخریبات خانه ای که از گذشته ها 30-40
قبل هغه کورونه چې کډوال راغلی ول او شاوخوا دیر څلوېخ کال وړاندې کورونه جوړ کړی ول دوی د غصب په نوم د لومړي وزیر په لارښوونه نړوي. د یوې خوا د عقرب لړمه میاش او د ژمي یخنۍ را روانه ده او له بلې خوا یو کډوال چې د خټو یو کور جوړ کړی یا یې غصب کړی او یا یې نه دی غصب کړی اوس یې ورته ورانه وي چې ډېره دردونکې ده.
حتی تمام مهاجرین از نظر روحي او رواني تاثیر بسیار ناگوار منفی دار. نه از نظر ملی پشتیبانی نداریم نه از نظر بین المللی.
ښاغلی روفي په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو او این ایچ سی آر په بېغورۍ تورنوي. تر دې مخکې یو او این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. په پاکستان کې یو افغان کډوال نویدی افضلی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونا جوړ کړي کورونا یې ویجاړوي او په خپل د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بیرحمۍ سره ایستل کیږي.
د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې یې د ملکی ټیکنالوژي د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمیر کورونه نړولې دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي. خو دې ادارې دا نه دي ویل چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نه ښودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه نو په زوره به وویستل شي. له دې پرېکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز پر غزه پر عملیات پیل کړی دی چې له دې سره دا جګړه د وو ورځو له تیرېدو وروسته نوې مرحله ته داخله شوه. اسرائیلي ځواکونو د هوا مځکې له لارې تیره شپه پر غزه بریدونه کړي. تل ابیب پرون د غزه ښار سوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکونکو ته خبر ورکړی و چې د جمعې تر شپې د 8 بجو پورې دا سیمه پرېږدي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز سره د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیر شنبې د برید پر مهال شاوخوا 1.5 سل اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور ته د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تیرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. بلینکن د پنځشنبه پر ورځ اسرائیل ته ورسید. هلته یې له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیل ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلی دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مزکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شای سخت مقاومت وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خبره کړې دي چې د یو شمېرو لنډیز اورو.
له دروسترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویدیدای نشي، مګر دا چې د باندې څملي دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې د افغانستان د هرات د وروستیو زلزلو په اړه یې خبره کړې ده. د دې لیکنې تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جومات عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمېر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کېږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطره یې دلته پناه راوړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خبره ده. د شهر په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جمعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پر ډیر بیروبار او اوس بند دی. په شار کې یوازې نه ځای چې هلته ګڼه ګونه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وسل لري هڅه کوي چې له هرات ووزي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نشته 1300 تنه مړ کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شار د باندې په تیر بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. هرات شار له شمرغه لدې لوی ناورین ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات شار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز وو او شاعران او پوهان پکې تیر شوي، اوس د خیمو په شار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خبرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو مؤسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ټول ژوندۍ خبريږي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ ویب پاڼه ده یوازې زموږ د ژوندۍ نشراتو برخه ته پورتک سره واوري. کوم خبرونه تاسو مسکړی غواړی په تکراری شکل باندې واوري هم زموږ د خبرونو په جدول کې شته. اوس له سپورت دوه خبرونه، یو له افغانستان او بل د کرکټ له نړیوال جام. لومړی افغانستان. د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګي وهنې سیالي شوې چې لزګونه تنه اسپرو پکې برخه اخیستې و. دا سیالي د سیمې د نهو لوبډالو ترمنځ شوې دي. د سانګي وهونکو په خبره په غزنی په ځانګړي توګه د غزنی په شیلګر سیمه کې سانګي وهل او د سمال اخیستل شاوخوا 2.5 زره کلن زول تاریخ لري. جزئیات دې راپور کې واوري.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنځم ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې و. په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی، د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د سانګي وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبې په پا پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سړی او دریم مقام دی دیاکو لو سړی. او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو، دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر لاره چور سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 45.
یوان پچارو کې متل بریالي او سه او سام راځو د کرکټ نړیوال جام ته. هلته تمه ده چې نن دوه سر حریفان یعنی پاکستان او هند سره سیالي وکړي. دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره تر ټولو مهمه سیالي شمیرل کېږي چې ټیکټونه ایله د دې لوبې د پایل په هماغه لومړی او شیبو کې ټول وپلورل شول. تر دې ما 500 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندوستانه کوم سیالي وګټي. هغه سیالۍ چې شوي ټولې البته په نړیوال جام کې هغه پاکستان هندوستان په خپل نامه کړی او پاکستان نه دی توانېدلی چې لوبې لوبه وګټي. تر دې وړاندې په آسیا کپ یا آسیا جام کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ شوې چې یو لوبه یې باران ښکار کړ یو یو پوینټ، خو په بل لوبه کې بیا پاکستان سخت مات کړ او هند ترې لوبه وګټله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرل پسې 3 سیالیو کې بریالي شوي او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل 2 سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکو شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهم لوبه بولی او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي، نو هیله شته چې خلوبه تر سره شي. خاغلی همکار زیاتوي:
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چیرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چیرته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي بالنګ یې ښه دی، فاسټ بالنګ یې قوي دی، نو سپین بابا دوایم چې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره. هندستان بیټینګ بیا ډیر زیات کوي، د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پوری وي، خو داسې ښکاری چې هندستان ماتي ورکړي.
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورټونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یو بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو لامل ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالی کې تر 1,200 پورې نندارچان ځایږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې په سیالۍ کې د ورخت امکان شته دی. دا چې دا د لیګ سیالي ده، نو که د ورخت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو